طب خبري تعطي
په خبر کې د ماخام 15 بجې شو ریډونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري کړه کې زهارون بچادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایز موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له منور شاه وو.
د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې بارانونو لږ تر لږه وطن مړ کړی او یو شمېر یې ژوبل کړی دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو وفد په درې ورځني سفر ناروی ته رسېدلی او امریکایي ځواکونو په خلیج عمان کې په کیمیاوي سرو بار له ایران تلونکي بیړۍ نیولې ده. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې بارانونو په تیرو دوه ورځو کې اوه کسان وجلی، 15 جوبل کړي او یو شمېر کورونو ته زیان رسولې ده. په دې صبح کې د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو دوه ویان بلال فیضی نن مشال لريو ته ویل چې بارانونو په بیلابیلو سیمو کې خلک متاثره کړي دي. دی وايي
ټول نغټا واقعیا چې دنو هغه شانګله کې راغلی و چې الته لینډ سلایډنګ شوی و. نن درې مروز دا چې هغه سرچ آپریشن شروع دی او اوسه پورې تقریبا 9 کسان چې دنو هغه نه روخ کړي دي. هغه کې 15 ډیډ دي، سلور زخمیان دي، یو چې دی ماشوم اوسه پورې میسنګ دی. دا هغه سرچ آپریشن شروع دی.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر شریف حسین مشال لري ته ویل د صوبې 10 ضلع متاثر شوي چې پکې به د مړ شوي تن کورنۍ ته 3,00,000 روپۍ، ژوبل ته 1,00,000 روپۍ او همدارات د ړنګو کورنو بیا رغولو لپاره متاثرینو ته 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي. د نوموړي په وینا متاثرینو ته د مرستندوی یا سامانونو رسولو لړۍ روانه ده. بلخوا د موسمیات محکمه وایي چې د جنوري تر 24 په خیبر پختونخوا کې ځینو سیمو کې د بارانونو او په غرونو د واورو ورو دو امکان ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای له تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه شو چې د هغوی غوښتنې د منلو نه وي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې له پاکستانی طالبانو سره یې خبرې اترې د افغان طالبانو په ذریعہ کېدلې، خو وروسته پاکستانی طالبانو له خپل اړخه ډزبندي ختم کړه او مذاکرات ختم شول. شیخ رشید دوه منله چې په تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او بریدونه زیات شوي. دا له هغې وروسته ده چې اپوزیشن ګوندونو په پارلیمنت کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د وروستیو زیاتو شو بریدونو او چاودنو په اړه دې وضاحت وکړي. جماعت اسلامي وایي تر هغې به خپل احتجاج جاري ساتي چې د سند صوبایي حکومت د بلدیاتي نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون واپس نوي اخیستی. د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر حافظ نعیم الرحمان پرون مشال لري ته ویل چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د بلدیاتي ادارو، تعلیمي ادارو، روغتونونو او سیمه ییزو ادارو د ټیکس او ګاټو ټولې څانګې په خپل لاس کې اخیستې. ده وویل چې د سند حکومت په لویو ښارونو کې د بلدیاتي ادارو د استازو او د ښاروال واک هم کم کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سند اسمبلۍ مخې ته له 13 ورځو راهیسې روان احتجاج به هغه وخت پای ته رسوي چې د سند حکومت دا قانون بیرته واخلي. بلخوا د سند د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه پرون رسنیو ته وویل چې د خلکو د ګټو او د بلدیاتي ادارو د خوالي لپاره یې په دې قانون کې بدلون کړی دی. د ده په وینا دې قانوني بدلون ته د سند اسمبلۍ د اکثریت ملاتړ ترلاسه دی. دا له هغې وروسته ده چې د سند حکومت په دې وروستیو کې د 2013 کال د بلدیاتو په قانون کې بدلون وکړ او هغه یې له اسمبلی منزور کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د طالبانو یو وفد په درې ورځني سفر ناروی ته رسېدلی. د دې پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. نوموړي د جنوري په 28 ناروی ته روانېدو وړاندې ویلي وو چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري حالت خبرې وکړي. دا له هغې وروسته ده چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 28 وویل چې د طالبانو یو وفد ته یې د دې لپاره بلنه ورکړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي ورسره خبري وکړي. یاد وزارت ویلي وو چې دا وفد به د جنوري له 3 تر 15 په اوسلو کې د ناروی او یو شمېر نورو اتحادي هیوادونو له چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا ملاقاتونه د طالبان حکومت په رسمیت د پیژندلو په معنا نه دي. او بل خبر دا چې د امریکا سمندري ځواک نن ویل د امان په خلیج کې یې له ایران تلونکو بیړۍ نیولې چې پکې هغه کیمیاوي سره بار واچې چونکو مواد ترې جوړیږي. ځواک وایي له دې لارې مخکې هم د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استول کېدې. امریکایي سمندري ځواک وایي دغه بیړۍ یې د جنوري په 13مه د امان په خلیج کې په نړیوالو اوبو کې ولیدا ور وختل او تلاشي یې کړه. یا ځواک وایي د بیړۍ تیر کال هم په زرګونو وسلې وړلې چې دوی نیولې او د یمن ساحلي ځواک ته سپارلې وه. دا په داسې حال کې ده چې دا اونۍ په ابوظبي د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو ډرون برید او د هغې په جواب کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد لخوا په یمن کې د هوایي بریدونو له وجې په سیمه کې سخته ترنګلتیا ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. پروانه خبرونه کې پردې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اوري. ریسکیو یو یو دوه دوه اداروایی په خیبر پختونخوا کې د تیرو دوه ورځو بارانونو و کسان وژلي او تر 15 زیات نورې ټپي کړي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي له ځپلو کورنیو سره مرستې په پام کې نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلي پاکستاني او طالبانو سره خبرې ځکه لغوه شوی چې د دې ډلې شرطونه د منلو نو.
ٹی ٹی پی کی شرائط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
او د شمالي وزیرستان په سپین وام کې پر لټوالو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی وایي حکومت ورته د دوی د امنیت ساتنې ډاډ ورکړی دی.
دیسی چکی میں قمیض 8 مطالبے پاس تقریبا 4-5 دو منلے اگا ہوئی چھے انشاءاللہ زدر کی حال کا
ہیرے دالا مشال ریڈیو سرو سے. دا هم ولنۍ موضوع په خیبر پختونخوا کې د تیرو دوه ورځو بارانونو و کسان وژلي او تر 15 زیات نورې ټپي کړي دي. د دې ترڅنګ په یو شمېر سیمو کې ودانیو ته هم زیانونه اوښتي. د ریسکیو ادارې چارواکي وایي د صوبې په هغو سیمو کې چې بارانونو زیاتې ځپلې دي امدادي کاروایانې پیل کړي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې ویلي د جنورۍ پر 14مه یعنی سبا هم په صوبه کې بارانونه او پر غرونو واوره وشي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې سرکاري امدادي ادارې یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته د جنوري په 23مه ویل چې روانو بارانونو ټوله صوبه کې و کسان وژري او نور 15 سیوا ژوبل کړي دي. د ټولو زیات زیان یې شانګله ضلع کې رسولې دي چې پکې 15 کسان مړه او څلور ژوبل شوي دي.
د اوسني بارانونو د لاسا اوسه پورې مختلف حادثات کې د خیبر پختونخوا تقریبا 7 افراد وفات شوي دي او 15 نه زیات زخمیان دي. دسی تقریبا 17 کورونه دي چې هغه ډیمیج شوی دي. ټول نغټه واقعیا چې دنو هغه شانګله کې راغلی و چې التا لینڈ سلایډینګ شوی وو او ریسکیو 1122 نن درې مروز دا چې هغه سرچ اپریشن شروع دی او اوس پورې تقریبا 9 کسان چې دنو هغه نه روخ کی دي. هغه کې 15 ډډ دي سلور زخمیان دي. یو چې دې ماشوم اوس پورې میسنګ دی دا هغه سرچ اپریشن شروع دی.
بیا خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ اپتونو د نظم ادارې مشر شریف حسین مشال لیډو ته ویل چې د صوبې له ضلع روانو بارانونو اغیزمن کړی دي او چې کوم ځای کې کورونا لنګ شوی دي د هغه ځای خلک محفوظ ځایونو ته رسولي دي او دوی لپاره هر ډول امدادي سامان هم لیږلي دي.
دې حالې بارانون کې د ریسوبې لږ ځلې متاثر شوی دي. کوم یو ریلیف فند دی دا فند موږ په داسې قدرتي افات کې چې شوکو فات شاغل درول کړو کې او چې شوکو کې شدید زخم شاغل یو لږ په ماوي زور کو او د کور د پریوتو یو لږ روپې او چې لږ شان نقصان شوي د هغې هم د نقصان په مطابقت سره د دې شورنواله یو لږ روپو پورې معاوضه موږ ورکړو چې د چا کور پرېوځي نو هغوی له هم د ضلع حکومت سره زمونږ د پیرینی طرف نه موږ ورته نان فوډ آیټمز وایو بایکې ټینټ او کمبلې او فوم او د کچن سیټ دا وغیرہ په دې مشتمل یو سیټ دی هغه موږ ورکړو.
د ریسکیو 1122 ویان تر مخه د صوبې په 3 ضلعو کې د دوی اهلکاران سره د ګاډو طبي سامان او مشینرو چمتو دي او غرضو سیمو کې د وور لرې کولو او لارو خلاصولو نه علاوه ګیر شوي سیلانیان او د دوی ګاډي هم راوباسل شروع کړي دي. د پامل ده چې د موسمیاتو محکمې تر مخه د جنوري 23مې نېټې پورې به د خیبر پختونخوا زیاتره میداني سیمو کې د بارانونو او پغرونو د وور ورېدو امکان دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي له بارانونو ورست دی غاړي خپل پټو ته سره واچوي خو دوی شکایت کوي چې له مارکیټه کیمیاوي سره یا خو غیب دی او کشته هم نو به ډیر لوړې دي. دوی جاتوي چې پر وخت سره پیدا نه کړي نو کرلو فصلونو ته به زیان ورسي. په هیواد کې د کیمیاوي سره د کمښت پر مسله یا د هغې د نشتون مسله په کمی سملا کې هم پورته شوې. وزیر اعظم بیا ویلي چې حکومت به د سره د ذخیره کوونکو پر ضد کاروایی کوي. د شانواز ترکزی په رپورټ کې تفصیل ورو.
د مومندو کروندګر وای بارونه شروع شوه دی غواړي غنمو ته یوریا یا کیمیاوي سره ورکړي ورته نه ملاوي. ځنې کروندګر وای یو میاش اوران دی دوی په 2000 روپۍ سره خسته و اوسې دکانداران په 3000 روپۍ ورکوي. سپینګری یونس خان پورس کروڑ میچنه کې په یو دکان کې ناستو مشان رډیو ته وویل څلور جیر بدلل می غنم به بی سره پاتې کیږي.
دا سار خو ماته چا ویل ور په 15000 باندې خرڅیږي. ما جره کدا خو مونږ په 2000 باندې وړلا په 15000 باندې یک دم څنګه شولا مصاله به شوس مونږ راوتی یو دا ځکه چې د مصالو ورځي باران ودری کې بیا خو پیدا نه کوي. بیا که مصاله مونږ ته اسی ملاوي کې مونږ ته نه کوي پیدا مونږ ته اوس په دې باران کې پیدا کوي.
د یوریا شارټیج یا کموخت څور زونه پیدا شوه نه یوازې د خیبر پختونخوا صوبې بلکې پنجاب کې هم کروندګرو د میډیا د ریپورټونو سره سم بیا بیا احتجاجونه کړي غوښتلي یوریا دی په یو میاش وړاندنې قیمت واپس مقرره شي. هم د محمد د سوري یو دکاندار نه غوښتل چې پیژنګلوي ترګند شي خو مشال رډیو ته ویل یو میاش وړاندې به دوی سره په 1380 روپۍ خرڅوله. دکاندار زیاته کړه په تیر هفته کې چې بارونه شروع شوي نو د سرو خریداران په ګڼ شمېر کې ورغلي او ورسره موجوده د یوریا بورې ختم شوې وي اوس په ګرانه بیه سره نشي راوړلې. د جنوري 15 د یوریا یا کیمیاوي سرو په حواله د حکومت او اپوزیشن په خپلو کې ډېر بحثونه شوي. بس هغه وخت ډیر تود شو چې د پاکستان پیپلز ګوند ځینو غړو پوښتنه کړې وه په ملک کې د کیمیاوي سرو کمښت والی راغلی. د دغه پوښتنې په ځواب کې د صنعت او پیداوار پارلماني سیکرټری الیا حمزه دا وکړې وه چې په ملک کې د کیمیاوي سرو کمښت نشته بلکې کروندګري د کمښت او یا د مسلې ذمہ‌واره وبلل. خو عام کروندګر وای دوی ته باید سری په وخت سره ملاو شي. د کوزه محمود نن نوې منتخب شوې کسان کونسلر طارق خان وای 15 جره بلل مې کړلې ده خو سری نه دی ورکړي. طارق خان وای په لار چې دی تیریږي خلک ته دنه سر غوښتنه کوي.
خو دې باران کې مونږ چې کمی لل می دی اغه د پاره مصالو پسې ګرځو املاویږي نه مونږ ته تکلیف دی.
د محمود د زراعت د محکمې یو مشر شفیع الله خان مشال رډیو ته ویلي باران کې باید غنم ته سر ورکړي ځکه ممکن نه ده غنم ورسره پیداوار زیات کړي. شفیع الله خان وای د یو اکر معنا 2 جره بزمکه په سر یو بوري چې 50 کیلوګرام وي کیمیاوي سره کافی ده. بارانونو کې سر یا خونشته یا د دکاندار رنگین خان پوینا دوی ک د رجستر شوی ډیلرانو نه اخلي قیمت هم نوی معلوم بس که په 2200 روپۍ ورکړه او که په 3000. ماشال رډیو کوشش وکړه کوم حکومتي چارواکي سره خبري وکړي خو زمواران موجود نه ولې هغه غړي چې د زراعت او یا د پیداوار په حواله وزارتونو یا قایمه کمیټو کې غړیتوب نه و خبرې نه کوله. یادونه ورده د جنوري په 12 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړو هر هغه څوک چې کیمیاوي سره ذخیره کړی وي په ضد یې عملیات وشي ځکه د سترو کموخ پر روان فصلونه ډیر متاثر کی. شانواز ترکزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پایونی مبجا
قانوني لارې
په دونی موبجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد ویلی د افغان طالبانو په مرسته له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د دې ډلې د سختو شرطونو لکه بلنه ناکامه شوې دي. نوموړي د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د امنیتي حالاتو په اړه وی خبري غونډې ته کړې دي. شیخ رشید منلی چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او بریدونه زیات شوي دي. دا لاغه وروسته ده چې اپوزیشن ګوندونو په پارلمان کې له حکومت د زیاتو شو بریدونو او چاودنو په اړه سپیناوي غوښته ده. غلام غوث رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر مازیګر په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره په امنیتی صورتحال خبرې وکړې او هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره شرطونه د منلو لپاره آسان نه وو نو ځکه په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شو. هغه په دغه اړه زیاته کړه
ٹی ٹی پی کی شرائط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
د ٹی ٹی پی شرطونه داسې رقم وو چې د منلو وړ نه وو. دا وی سره د افغانستان د طالبانو د لاري مذاکرات کیدل او مونږ ته چې افغان طالبانو سره په ګوته کړی وو نو هغه شرطونه دومره سخت وو چې د منلو وړ نه وو. هغه بیا په خپل اوربند مات کړو بیا مونږ ور سره هم تماس اون نه نیولو.
همنه بي رابطه نه کیا.
د کورنۍ چار وزیر شیخ رشید احمد نه په خبری کانفرنس کې په لاهور، اسلام آباد او پېښور کې په دې روانه اونۍ کې د وسلوالو د بریدونو په اړه هم خبريالانو پوښتنی وکړې او هغه دا ومنله چې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، خو هغه د پخوا په رنګ په افغانستان دا تور ونه لګولو چې ګنې په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې په افغانستان کې د هند استخباراتي اداره د ماتې سره مخ شوه نو ځکه اوس هغه د پاکستان امن ته زیان رسول غواړي.
آج وہاں ماحول جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے خلاف تھا. آج وہاں طالبان ہے.
نن هغلته کې زمونږ په ضد یو ماحول نه دی، هغلته کې اوس طالبان دي. په افغانستان کې چې ان ډی اس او را د ماتې سره مخ شو نو داوی وړې وړې ډلې اوس په پاکستان کې د تراګرۍ پیزا جوړول غواړي. خو د افغانستان پخوانی حکومت او د هند چارواکو په بیا بیا په تیرو وختونو کې د پاکستاني چارواکو دا رقم تورونه رد کړي وو، خو د روسي امنیتي صورتحال او امنیت ته د ورپیخو خطرونو په لړ کې د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې وویل چې د هغه وزارت د پولیسو ترڅنګ ټولو پوځي او نیم پوځي ادارو ته هم د امنیت د ټینګ ساتلو خبرداري جاری کړی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې صفې 2,110. پنځه لزر اووه سوه شپېته. 13,500. اووه زر اته سوه اتیا کلو هرڅه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي په وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د داعش خراسان ډلې وسلوالو شتون زیات شوی دی. د ده په خبره دغه ډله هم د تحریک طالبان په څیر یو خطر دی. بلخوا ځینې د چارو ځینې پوهان له دې سره اتفاق کوي، خو ځینې نور بیا وایي په پاکستان کې د وروستیو زیاتره حملو ذمواري د داعش خراسان ډلې نه بلکې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل د اسرا علم مومند په رپورټ کې.
د خبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری وایي د صوبې د امنیت لپاره داعش خراسان وسلواله ډله هم او د تحریک طالبان پاکستان په څیر یو خطر دی، خو د په خبره دا خطر مختلف دی. د پاکستان له شخصي ټي وي جیو سره په 28 جنوري یو مرکه کې معظم جا انصاری وویل له تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان ډله ځکه جلا خطر دی چې دا ډله په دې سیمه کې کوم مرکز یا مشر نه لري.
داعش خراسان کو میں ذرا ڈفرنٹ تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں.
داعش خراسان ڈلی تھا زدہ و مختلف خطر پستر کے گورم زکہ چدا دمر منظم نہ دہ دمر انتظامی جوڑشت نہ لری ددی مختلف چانگی دی او ددی کوم داس یو مشر هم نسته چې ته غیر فعال کړی یا ورسر مذاکرات وکړي. په مختلف ځایونو کې مختلف خلک دي او په داعش خراسان پوری ځان تړي
ایلیشن جو ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں.
موزم جاوائی ددوی تحقیقات خائی چھے پا 2020 کال کے وسلوال ڈلی داعش خراسان پا خیبر پختونخوا کے یو حکیم ستنام سنگھ او بیا پر لپسے پا مختلف بردنو کے چلور پولیسان وجل او پا پولیو ٹیم یہ ہم حملہ کری وا. نوموړی وای داعش خراسان ڈلا پا وڑو وڑو چانگو کی وشل شوی چھے یو سانگا جی ختم شی نو کی دیشی چھے بلا جی موجود وی. په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه سمیع سبزی وای لکل نه چې د تیر کال 15 اگست څخه افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د داعش او خراسان ډلې وسلوالو پاکستان ته مخه کړي. د په خبره ځکه چې یادې دواړه ډلې د یو بل مخالفې دي. سمی یوسفزی په 28 جنوري مشال ډوت ویل چې د خبر پختونخوا د پولیسو مشر دا خبره سم ده چې داعش خراسان ډله د پاکستان پولیسو او امنیتي دارو لپاره یو چیلنج دی. د په خبره ځکه چې دغه ډلې مشران په سیمه کې نشته، وسلوال یې هم په دې وروستیو کې پاکستان ته راوختي او د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره یې په اړه ډېر معلومات نشته.
یو مشکل دا چې هغه هم چونکه دوی ډیر وخت لپاره تنظیمي سټراکچر یې د افغانستان نه د باندې پاتې وو او د پاکستان له حکومتي ایجنسو سره دوی ډیر زیات د انټیلیجنس معلومات نشته ده، چونکه دوی افغانستان نه اپریټ کیږي، ځینې کسان پاکستان ته راځي، نو له دې امله د پاکستاني ایجنسو لپاره دا یو چیلنج ده.
خو په پیښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي په پاکستان کې داعش خراسان ډله د طریق طالبان پاکستان هومره قوي نه ده. نوموړی زیاتوي ځکه چې په دې وروستیو کې څومره وسلوالې حملې شوي په هغو کې د زیاترو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلي. محمود جان په 28 جنوري له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر داعش خراسان ډله ځکه خطرناک بولي چې دې ډلې پروسه کال د پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې د غټو بریدونو ذمواري اخیستې وه.
اهمیت خو دوی ول ځکه ورکړي چې هلته په افغانستان کې د بدري غټو کاروایي چې کوم شوي دي تر اوسه پر کلمه چې جمعه په جمعه کوم دماکي وکې دي هغه هم داعش سره تړلې کېږي. بیا د دې نه علاوه چې کوم پاکستان سره نږدې کومې صوبې دي په هغې کې چې کوم کسان ګرفتار شوي دي یا وجل شوي دي د هغې باندې داعش نوم اخیستې کېږي. نو دوی ته دا پته ده چې همدې صوبو کې چې کوم د افغانستان مشرقي صوبې دي که په هغې کې تحریک طالبان موجود وي او داعش هم موجود وي، نو که تحریک طالبان د پاکستان لپاره مسله کېدای شي نو داعش هم کېدای شي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر داعش خراسان ډله په داسې حال کې خطرناک یاده کړې چې په دې وروستیو کې داعش ډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په امنیتي سرتیرو لګکیو او پولیسو په ټیمو د بریدونو ذمواري منلي. د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې د پېښور ترهګرۍ مخنیوي پولیسو ویلي وو چې د دغه ډلې درې غړي یې وژلي دي. مرکزي داعش ډله چې په عراق او شام کې شتون لري په 2014 کال کې یې خپل خلافت اعلان کړ او له دې شاوخوا شپږ میاشتې پس یې خپل خراسان څانګه اعلان کړه. خراسان په یو وخت کې د افغانستان او له دې سره د خواوشا ځنو نورو سیمو پخوانی نوم و.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اتین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان په سپین وام کې ځای خلکو لیوي او نارایسي پلکړې خپل پرلت ختم کړي دي. دوی وایي چارواکو زیاتره غوښتنې منلې دي او د نورو د بوره کېدو باور یې ورکړی دی. خو دوی په وینا کې غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به احتجاج پیل کړي. دوی د پرلت د دې لپاره پیل کړی و چې امنیتي چارواکي دوی د امن پر ځای کولو او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د هغوی د نه ځورولو ډاډ ورکړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د ځایی ولس لخوا د تیری بیونۍ نه روان پرلت تیر ماښام پای ته رسېدلې. د پرلت مشران وایي چې اوتمانځای جرګې مشرانو په وسطه یې مذاکرات وشول، انتظامیې باور ورکړی، غوښتنه یې ځنه منل شوې. په ځنو به روانو ورځو کې بیا انتظامیې سره ناسته کوي. سو پرلت یې فلحال ختم کړ، که مطمئن نه شول نو بیا هم ناسته کولی شي. د سپینوام پرلت یو ګډونوال ملک یوسف هارون مشال ریډیو ته وویل چې مشران ورغلی ول، دوی ته ډاډ ورکړل شوی او روانو ورځو کې بل انتظامی مرستیال کمیشنر سره بیا لیدنه کړي.
د میزو ډیلیګیشن جوړ شو چې هغه شه د میزو سربراو شیر حاجی شیر محمد په تخت سربراوي شه میز غاته لړلې ډی سی ته ډی سی چې کی مخ میز 8 بو طالبې پاشه تقریبا 4-5 دو منلې هغه چې انشاء الله زړه کی حال کا او د څلورم ورځې پرې او دغه نه بعد چې کیمه د دې ته غسر ریلیټډ دي د اف سی ول سره
سپین وام کې ځای ولس د یو اونۍ نه پرلت پیل کړی و. غوښتنه یې کوله چې امن لپاره چې کوم اقدامات کېږي، وسله والو ضد کاروایی کېږي، نو دا هم ولس خیال دې ساتلی شي. امنیتي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې دا هم ولس خیال ساتي، کاروایی د وسله والو ضد کېږي او دوام به لري. عام خلک کله هم نه ځوروي. دوی دا هم ویلي ول چې وسله والو او یا د وسله والو سره مرسته کوونکو ضد چې دوی کاروایی پیل کړي، نو خلک دې ورته په احتجاج نه راوځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
درنا پلور.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د جنوبی وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو د دوی لپاره د انټرنیټ د نشټوالي لامل شکایت کوي. دوی وايي په ځنګړې توګه د کوونکو کاروباریان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی حکومت غواړي چې دا مسله زر تر زره حل کړي. بل پلو ځایي انتظامی چارواکي وايي هلته پر انټرنیټ کوم رسمي بندیز نشته، بلکې دوی په وینا دا یو تخنیکی ستونزه کېدای شي چې د لری کولو هڅه به وکړي. مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید نور حال رکھوی.
د سویلی وزیرستان سراروغه سیمه او سیدین کی ویای چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ چار نه کوي، چې په واجه یې د سیمه خلق د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه براکښه امداد الله مشال ریډیو ته وویل،
بیا ته چې کما د نتورک مسله دو نتورک خالی واتانش دی په 2 کیلومتر سے چار کوي په سراروغه شه کما ایله دله ایریا د پدښ به خې چار نه کوي. انټرنیټ به خې سستا سټوډنټ تا او کاروباریون خالتا ډیر زیتا لادو میز دے انتظامیہ نہ دا مطالبہ کرے کہ کم انٹرنیٹ تا دادا حبال کو دس سارا چے کم مٹے لگا ولی دی کہ اپ ہائٹ سارا لگا ولی دی او یختا دا ہا کنیکشن ور کو کاغا کولا سی او بیا پیراتا سل سارا روغا شو دے انٹرنیٹ او چے کم سگنل دے اگ مسلو بیا حال سی او بل پی ٹی سیل روغا چے دا عوام دے پورا روغا گھٹا خرچہ پہ وشولا اپ پی ٹی سیل ہا دے ویسا پر باند ائے عوام تے نہ ور کوی.
عبد السلام یی چے انٹرنیٹ دے جوان تیرا ولے دے پورا ضروری شوی دای د زکدا د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دا سہولت دویتا زر بروبار کی.
انٹرنیٹ ضرورت شاید ان سب ډیر ضروری شاید هر څه د پورا ضرورت ہے کنا می سفر د پورا ته کاروباری نه پورا د سکول د پورا په کورنا شه په کوټه شه چې کورته نه زی هغه سیګنل هچار نه کوي. بارا نه کو پرېږه کنا په پر چې کینې په ټیچل کې بوله غوړی دا هغه ضروری دا چې هغه ولاګي کنا هغه په کور شه په بازور شه پر د شپې په چار کوي.
مشال ریډیو چې د سراروغه سیمه او سیدین کې د انټرنیټ سہولت وشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تاکشش وا غوی وویل،
موبایل ټاورز سره روغه کې خو دا به اسی د بارانونو وغې د وځي سره ټیکنیکل فالټي ادروایز کو صدا سي اورډر یا سره ډایریکشنز نشته چې راتل ته به بندي دا جنتا سایت جوائنټ ټاور وای کنه که یو فون زونګ اور جیز د دې ټولو یو دلته لګي او د دې تقریبا 20 سکوير کیلومتر ریډیس ته ده. نو کافی ایریا باغم کور کې دا سي نور هم په لاین کې او غي سره جی سمرا دا نیٹ والا سپیڈ دے یا نور چ سمرا سروسز پکاری نو اب اور سروبیسلی زیاتی
د سراروغه او سیدون کی دا هم اویل چ د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دا دویتا د انٹرنیٹ سہولت زر بروبار کی چ دوی پخپلا سیماک شه د دغی سہولت نا گاٹا پورتا کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
Thank you.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو د اردن کو په خبرو کې د ماخام 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاورو.
د خیبر پختونخوا د بیړنۍ مرستو او د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارو چارواکي وایي د دې صوبې په لاسو ځلو کې بارانونو په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه وته نه وجلي 15 جوبل کړي او یو شمېر کورونو ته زیان اړولې ده. د چارواکو په وینا حکومت به د مرشوي تن کورنۍ ته 3,00,000 روپۍ جوبل ته 1,00,000 روپۍ او همداراز د لنګ شوي کور بیا رغونې لپاره متاثرینو ته 1,00,000 روپۍ ورکوي. د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد وای له تحریک طالبان پاکستان سره یزکه په خبرو کې پرمختګ ونه شو چې غوښتنې د منلو وړ نه وي. نو موري په پا اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دغه خبرې د افغانستان د طالبانو بلار کېدلې. دا د هغه وروسته د چا پوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې له حکومت څخه په دې وروستیو کې د زیاتو شو بریدونو او چاودنو په اړه وضاحت غوښته وو. جماعت اسلامی وای تر هغه وخت به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیاتی نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون واپس نوی اخیسته. یاد ګوند له تیرو درشتو ورځو راهیسې د سند اسمبلی مخې ته دغه بدلون ضد احتجاج کوي او وایي چې په دې کې د بلدیاتی استازو واک کم کړل شوی. خو صوبایي حکومت وایي دا د بلدیاتی نظام په قانون کې د بدلول د ولس د ګټې لپاره یې کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو وفد په ورځني سفر ناروی ته تللی. نوموړي وویل دي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري حالت خبرې وکړي. دا راز د ناروی د بهرنو چارو وزارت ویلي د طالبانو پلاوي ته یې د سفر لپاره بلنه ورکړې چې پکې به په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي خبرې اترې کیږي. د امریکا سمندري ځواک نن ویل د امان په خلیج کې له ایران اترون کې بیړۍ نیولې چې پکې هغه کیمیاوي سربار و چې چون کې مواد ترې جوړیږي. امریکا او سعودي عرب له ډیر وخت راهیسې په ایران تور لګوي چې حوثي اخیانو ته پوځي سامان ورکوي، خو تهران د حوثیانو د پوځي او مالی ملاتړ تورونه ردوي.
په جرمنی کې پر دې سربیره چې خلکو د کورونا واکسین اضافي خوراک هم اخیستې، تر نیمایي زیات خلک په کووډ 19 سخت شوي دي. همداراز نیوزیلند اعلان کړی چې د اومیکرون بڼې د زیاتېدو له کبله به د کووډ 19 اړوند محدودیتونه زیاتوي. ملالای بشیر معلومات راکوي.
په جرمنی کې په ځانګړې توګه برلین ښار کې د کورونا وایرس پیښې مخ پر زیاتېدو دي. په دې ښار کې په 2 ورځو کې 100,000 کسان په کووید اخته شوي دي. د دې هیواد نفوس 2.8 میلیونه دی او د ناروغیو د کنټرول ادارې رابرټ کاخ انسټیټیوټ ویلي چې 1.8 میلیونه کسانو وقایوي واکسین هم ترلاسه کړي. په جرمني کې وضعیت ځکه سخت دی چې د ټول نفوس اوسط عمر لوړ او د هغو کسانو چې نه دي واکسین شوي شمیر زیات دی. زرګونو کسانو د جنوري په 28مه نیټه د واکسینو د لازمي کېدو او کورونا وایرس له خپرېدو سره اړوند محدودیتونو پر ضد لاریون وکړ. نیوزیلند له هغو هیوادونو دی چې د اومیکرون باندې د خپرېدو مخه یې نیولې، خو د دې هیواد صدر اعظم جسندا آردرن تیر اونۍ ویل چې د کووید 19 د دې باندې د خپرېدو مخه نیول ناشونې دی. دې د جنوري په 28مه اعلان وکړ چې هیواد به وروسته له هغه چې د اومیکرون نه نوې پیښې پکې ثبت شوې له یو شمیر بندیزونو سره مخه مخ سي. مثبتې پیښې په یو کورنۍ کې ولیدل شوې چې په یوه واده کې یې ګډون کړی و چېرته چې 100 نور میلمانه هم وو. د هغې الوتکې چلوونکی او ستیوارد دواړه مثبت سو چې دې کورنۍ پکې سفر کړی و. په محدودیتونو کې په عمومي ترانسپورت کې ماسک پر مخ کول او د خلکو پر راټولېدو بندیزونه شامل دي، خو اردن وویل چې دا به ګرز بندیز نه وي او تجارتونه کولای سي خپل فعالیت ته دوام ورکړي او خلک له خپلو کورنیو او ملګرو سره لیدو ته سفر هم کولای سي. نوی بندیزونه د راتلونکي میاشتې تر پایه لګول سوي دي. صدر اعظم اردن همداراز وویل چې دی او کوژدنې پریکړه کړې چې په نیوزیلند کې د اومیکرون د خپرېدو له کبله د خپل واده مراسم هم وځنډوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې طالبان له دوی او د ټولنې له نورو قشرونو پرته حکومت ولایت دوام ورکړي بریالي بنشي. د دوی په خبره د یوې سالمې ټولنې او حکومت لپاره د ګوندونو فعالیت ته زخته اړتیا ده. خو طالبان وایي تر اوسه د ګوندونو د فعالیت لپاره طرزالعمل نه دی جوړ کړی او په خبره چې مخکینی هغه د فعالیت اجازه نه لري. له کابله زموږ د خبریالې د رپورټ اورو.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د سیاسي ګوندونو فعالیتونه هم په ټاپه ولاړ دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مسولین وایي ک طالبان د ټولنې د نورو قشرونو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو فعالیتونو ته هم اجازه ورنکړي د حکومت ولای دوام به لانجمن او استبدادي وي. د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وویل چې دغه ګوند له تیرو څلیرویشت کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د یو مطرح سیاسي ګوند په توګه فعالیت درلود چې اوس یې طالبانو فعالیت بند کړی دی.
احزاب خو همیش که انتقادم کوي هغه انتقاد په قدرت باندې رسیدلی حزب هغه ځان اصلاح کوي او د افغانستان په خیر باندې وي یا د هغې وطن په خیر باندې وي. نو که دې ته اجازه ورنه کړي او یوازې تحریک طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا به ډیر بد عکس العمل هم په نړیواله سطحه باندې او د نن په افغانستان کې خو سلسله کوي.
ښاغلی ګیلانی په دې باور دی چې که طالبان سیاسي ګوندونو ته د فعالیتونو اجازه ورنکړي او خپل حکومت هم ټولګډونه نکړي د نړۍ په کچه به د حکومت په رسمیت پیژندل نور هم سخت سي. په افغانستان کې له تیرو څلورو لسیزو را په دې خوا بېلابېلو سیاسي ګوندونو فعالیت کاوه. آن دا چې په وروستي جمهوري نظام کې په کابینه کې په پراخ شمیر وزیران او استازي هم درلودل. وحدت اسلامي ګوند یو له دغو ګوندونو و چې د افغانستان د جهاد پر مهال جوړ سوی دی. د دې ګوند مشر محمد محقق چې په تیر جمهوري حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال د ولسمشر سلاکار او بیلابیلو نورو لوړپوړو دولتي دندو کې پاتې سوی دی مرکه کې وویل په تیر جمهوري حکومت کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کېده او د جمهوري ریاست او ملي شورا په انتخاباتو کې د رایو حق نه درلود. خو په خبره بیا هم په هره دوره کې د ګوند له شپږو تر اتو غړو به په فردي توګه د رایو په ګټلو سره کابینې ته لاره موندله او په دې توګه به په دولت او حکومت کې ونډه درلوده. خو ښاغلی محقق وایي طالبانو په داسې وخت کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه بند کړي چې تر اوسه د کوم هیواد له لورې په رسمیت نه دي پیژندل سوي. خو د ځینو سیاسي ګوندونو چارواکي وایي طالبان د سیاسي او فرهنګي فعالیتونو مخه یې نسي نیولی. د برهان الدین ربانی په مشرۍ د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند هم کلونه وړاندې د جهاد پر مهال رامنځته سو چې د افغانستان د حکومت په بیلابیلو پړاوونو کې سیاسي فعالیت وکوه او ونډه یې درلوده. خو په روسي یو کال کې دغه ګوند د خپل منځي سیاسي اختلافاتو له امله په دوو برخو وویشل سه چې د یوې برخې مشري یې د برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی کوي او د بلې هم عطا محمد نور. د عطا محمد نور په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند غړي جمشید اقبال وویل دغه ګوند په هر سیاسي دوره کې خپل فعالیت کړی او په خبره یې وس چې ټولنیزې رسنۍ د سیاسي او فرهنګي فعالیتونو لپاره آسانه او روانه لاره ده دوی بلا هم له دې لارې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
جمعیت اسلامي افغانستان معتقد است کی
د افغانستان جمعیت اسلامي په دې باور ده چې د طالبانو حکومت باید د خلکو د سیاسي برخلیک په اړه دوی حقونه تضمین کړي. خو کچې طالبان د خلکو په ټولنیز او سیاسي عدالت باور ونه لري او باور ونه کړي د طالبانو حکومت دوام د افغانستان سیمه او نړۍ په ګټه نه بولي.
خغل اقبال په دې باور دی چې دیموکراسي او د نظام ټولګډون کېدل د حکومتونو د دوام یوازینی لاره کېدای سي. خو طالبان وایي د وس لپاره هیڅ سیاسي ګوند د فعالیتونو اجازه نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت ویان مفتي بشار وویل چې تر دې دمه د دوی حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو لپاره کوم طرز عمل نه دی جوړ کړی او اوس د دغه وزارت لوري یوازې خیریه مؤسسو ته جوازونه ورکول کیږي.
د سیاسي احزاب لپاره تر ځلامل نه دی جوړ شوی او د غروان حالات هم نه ایجابه وي چې سیاسي احزاب لپاره جواز لیک ورکړل شي. پراتلونکي کې به ارتیا او ګټو ځانونو ته په کتو سره د سیاسي احزاب د جواز لیکونو او د رسمیت ورکولو په تړاو باندې تصمیم نیول کیږي.
د تیر جمهوری حکومت د عدلی وزارت د چارواکو په خبره له دغه وزارت سره په دې وروستیو کلونو کې ټول اویا سیاسي ګوندونه ثبت او جوازونه ورکړي وو. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د انوار الحق احدی په مشرۍ، د افغان ملت د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي، همدارنګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ځینو نورو ګوندونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو د دې ګوندونو مشرانو او ځینو غړو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو د اردوونکو د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري پر 20مه له پاکستان افغانستان ته د یو شمېر توکو د برامداتو لپاره د امریکایي ډالرو شرط ختم کړی دی. کمیټه ویلي چې پاکستانی سوداګر کولی شي افغانستان ته د یو شمېر توکو د برامداتو لپاره پاکستانی کرنسی وکاروي. د پښتونخوا سوداګر د کار ته خوشاله دي، وایي چې په تاسو کې به له افغانستان سره تجارت خوشي. فرهاد شینوارې د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري په 20مه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته په دستي توګه لږ تر لږه 1400 سیزونو په پاکستانی کرنسۍ کې د اکسپورت کولو یا صادرولو منظوري ورکړې. په دې کې وریجې، مایان، غوښه، تازه وچې میوې، بیکری، سبزی، سیمټ، مالګه، ماچس، تعمیراتي مواد، رخت او د شودو جوړ خوراکي توکي شامل دي. او یاد کمیټه د افغانستان نه د چلغوزو په واردولو باندې 50% ریګولیټری ډیوټي په نوم محصول هم ختم کړای. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال اگست کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته هلته د بینکونو نظام غیر فعال شوی او سوداګر وایي اوس ورته په امریکایي ډالرو کې کاروبار کول مشکل شوی او په کار ده څه مودې لپاره ورته په ځایي کرنسیو کې د کاروبار کولو موقع ورکړل شي. پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکی یو سوداګر ګلاب خان مشال ریډیو ته وایي
اوس چې دا کوم یو سیزونی خوري لکه چینی شو، چاول شو، غوخه مخه شو، سیمنٹ میمټ شو، په دې پاکستان په کنسای کې بدغه ایکسپورت کیږي. نو دغه په الحال اوس دغه یو فائدہ مون تر راځي چې ایکسپورت که خیری سره په دې باندې شروع شي کار بلک ډیر شي، کنه ځکه چې ډالر مالر نشته نو هغه پرابلم بلک ډیر حل شي نو بزنس اکټیویټی به ډیر نه متاثر کیږي. پلس چې غوزه افغانستان نه حکومت راځي نو هغه باندې ډیر زیات ډیوټي او اوس 45% پر کم شو نو امید ده چې د سره هم ان شاء الله چې پاکستان ته کوم امپورټ راځي افغانستان نه نو هغه کار هم خوشي او دا مسله بلګه ډیره څه ده پوره حل شي.
سوداګر وایي د پاکستان سټیټ بینک ورته ویلي چې واردونکي با صادرونکو ته امریکایي ډالر د تورخم د کسټم محکمې لارې پاکستان ته لیږي، خو په موجوده وخت کې داسې خطر په خپل سر نشي اخیستی چې هلته د امنیت وضع ښه نه ده او څوک هم په لویه کچه د ډالرو وړو راوړو ته غاړه نشي کېښودی. په دې موضوع په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي
او بیا بارډر باندې ایکسپورټ له ډالر راوړل دام یو ناممکنه عمل ده، ځکه چې په یو جنگ زده ملک کې یو رسکی ملک کې دومره بارډر کراس کول سره د فارن کرنسی نو دا یو ناممکنه عمل ده، ځکه چې اړډي قانون سره هم تضاد لري. نو دی وجنه په څومره ایکسپورټران چې دي د دې ځنه د ایکسپورټ چې څومره کاروبار دی اړډي د دې په دسه سره یو مشکل سره مخ ته.
پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکو سوداګر وایي چې په تورخم کې ټرافیکی ستونزو او هلته د سختو سفری شرطونو لوجه هم د دوی کاروبار اغیزمن شوی او په کار ده په دې لړ کې هم اسانی پیدا کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د څار مرکزی ادارې د کووډ 19 ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي په خاطر نوې لارښوونې اعلان کړې دي. په دې کې د جماعتونو او دینی مدرسو لپاره هم احتیاطي تدابیر شامل دي. د نوو لارښوونو تر مخه یوازې هغه کسان جماعتونو او نورو عبادت ځایونو ته تللو اجازه لري چې د کورونا وایرس ضد واکسین یې کړی وي یا یې لګولی وي. د دې تر څنګ د لوی عمر لرونکو کسانو ته هم ویل شوي چې لمونځونه په خپلو کورونو کې وکړي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د کرونا د اثر مرکزی ادارې ان سی او سی نوې هدایت تر مخه ټولو د عبادت ځایونو کې په خصوصي توګه کوم سیمو کې چې د کرونا مثبت کیسونو شرحه د 100% نه سیوا ده هلته به یوازې هغې خلکو ته د عبادت لپاره د ورتلو اجازت وي چا چې د کرونا ضد ویکسین کړی وي. دارنګ د ډیر عمر او ناروغ کسانو ته جمعتونه او نور عبادت ځایونو پر ځای په کورونو کې د مونځ کولو وینا کړې ده. د جمعې خطبه به لنډوي او مونږ به په کلو میدان کې بغیر قالین د کولو او سینیټایزر نه علاوه شپږ فټه سماجی فاصله ساتل هم لازمی ګرځول شوی دی. دینی عالم ډاکټر مفتی شوکت خټک په دې باب لوای چې وړاندې هم ټول دینی عالمان په دغه احتیاطي لارښوونو سلا شوي وو او اوس هم باید دغه احتیاطونه وکړي شي.
چې کوم متاثر کسان دي چې په دې وخت کې زکامونه دي، ټوخی دي، غاړې خرابې دي، سینې خرابې دي، ټمپریچر یې کیږي، بالخصوص هغه خلکو ته لږ ډیر زیات وینا او ډیر زیات ریکوست چې بیماران د کم از کم په آیسولیشن کې شي، ځان د لږ جدا او لږ احتیاطي تدابیر، کور نه وتل، کاروبار او مساجد او بل ځای ته تلل راتلل، نو دا هم ډیر موثر کردار، ځکه چې بیمار ته په عام حالاتو کې هم په کور کې لمونځ کولو کې قباحت نشته، بلکې وینا دادا چې په باران کې په بیماری کې شریعت مونږ ته گنجائش ورکړې په کور کې لمونځ کولو ته ممبر نه هم دا غوشي، نو دا په دې بیماری پلاو کې ډیر ښه مثبت چې کمواله براشي د بیماری په ډیره زیاته وبي شکل دلته کې اختیار نه کی.
بلخو طبي ماهرین وایي چې سرنګ هوټلو، شادي حالونو، پارکونو او سینماګانو کې دغه احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد لازمی ګرځول شوی دی. باید په جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو کې هم د دې پام وساتل شي.
بالکل سوپیز باندې عمل درآمد ضرورت دی، که هغه جماعت دی، که هغه سکول دی، که هغه مدرسه ده، که هغه سینما ده، هر هغه د غنې ځای چرته چې د خلکو د راغونډېدو او د خلکو د جمع کېدو ځینې دي، په کار دا چې الته د سماجی فاصله وساتل شي. الته دی ایز ا هول صرف ویکسینیټډ خلکو ته اجازت وي. د دې ویکسینیشن چې کولو لپاره دی یو پراپر یو متکل انتظام وي چې الته د هغې پته لګی دی شي. د دې نه علاوه زیات تر چې کوم ځای کې چونکې حکومت سره خو د اعداد شمار شته، نو خو خبره دا ده چې دا ټول سیزونه دی ویکسینیشن سره مخته کړی شي چې څومره ویکسینیټډ کسان دي هغه د جمع ځای ته د هغوی انټری چې ده هغه ورته وکړی شي.
په 2 جنوري خپور شوی سرکاري شمېرې ښایي چې دغه یو شواروس کې ټول پاکستان کې 6500 نه سیوا کیسونه د کرونا رپورټ شوي دي، چې خوشا یو کال هم زیات وشو چې دومره غټه شمېره کې بیا د کرونا مثبت کیسونه رپورټ کېدل شروع شوي دي او ټول پاکستان کې واره بیا د مثبت کیسونو شرحه د 12% نه هم زیاته شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
جماعت اسلامی د سند حکومت لخوا په بلدیاتی قانون کې د بدلون پر ضد په کراچۍ کې احتجاجي پرلته دوام ورکړی دی. د ګونځي مشران وایي تر هغه وخته به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیاتی نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون بیرته نوي اخیستی. دوی تور پورې کوي چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د بلدیاتی ادارو، تعلیمي ادارو، روغتونونو او سیمه ایزو ادارو د ټیکس او ګټو ټولې څانګې په خپل لاس کې اخیستې دي. خو د سند حکومتي چارواکي وایي د خلکو د ګټو د بلدیاتی ادارو د خواري لپاره په دې قانون کې بدلون کړی دی. د یادونې وړ ده چې د سند حکومت په وروستیو کې د 2013 کال د بلدیاتو په قانون کې بدلون وکړ او هغه یې له اسمبلی منظور کړ. نیاز علي د موضوع نور تفصیل راکوي.
دا جماعت اسلامی د کراچۍ مشران وایي چې په سند کې واکمن د پیپلز ګوند حکومت د دغه قانوني ترمیم سره د بلدیاتی ادارو په ټول وسایل په خپل واک کې اخیستل دي. په دې اړه په کراچۍ کې د جماعت اسلامی مشر حافظ نعیم الرحمن د جنوري په 2 مشال لیډیو ته وویل لدې قانون سره سم د سند حکومت د بلدیاتی ادارو، ټولو تعلیمي ادارو، روغتونونو او د سیمه ایزو ادارو د ټیکس او د ګټې ټولو څانګو کنټرول په خپل لاس کې اخیستی. او د صوبې په غټو خارونو کې د بلدیاتی دارو د استادو او د میئر اختیارات هم کم کړي.
مې مطالبه کرتا هم کې کراچي کې جتنه ادارې دی
دیوای چې زه غوښتنه کوم چې په کراچي کې څومره ادارې دي د هغې د انتظامی کنټرول او مالی چارو واک دي بلدیاتی دارو ته پیرته ورکړي شي. په کراچي کې د بلدیاتی ادارو د نه واکدارۍ له امله ستونزې پیدا کیږي. موږ د اطلسم آئینی ترمیم له مخې د سن حکومت څخه د بلدیاتی ادارو واک غواړو او تر هغې به دا احتجاجي پرلت دوام لري تر څو چې دا قانون بیرته اخیستل شوی نه وي او دا ټول هسپتالونه چې سن حکومت په واک کې اخیستي دي باید بیرته ورکړل شي.
تمام هسپتال جس پر سن حکومت نے قبضہ کیا یا واپس ملنے چاہیے.
بلخوا د سن حکومت وایي چې د خلکو په ګټه او د بلدیاتی ادارو د خوالي لپاره په قانون کې بدلون راوستي دي او سن اسمبلی دغه بل په غوڅ اکثریت منظور کړي. د پاکستان د پیپلز ګوند د سن اسمبلی غړي او د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه د جنوري په 28مه په کراچۍ کې د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې ګوند یې په پرامنه احتجاج کولو باور لري. خو د سن اسمبلی په 100 استادو په ایوان کې جماعت اسلامی یوازې یو استازي دي او دوی دا ټول بل نه دی لوستي. جماعت اسلامی په خیبر پختونخوا او پنجاب کې هم د دې بلدیاتی قانون ملاتړ کوي خو پسند کې مخالفت کوي
کې بہت ساری چیزیں جو ہیں اس نئے لا میں ہم نے بہتر کی ہیں.
دی وایي چې موږ په دې نوي قانون کې ډېر پرمختګ کړی دی خو د دوی مسله قانون نه بلکې بل څه دي. موږ د بلدیاتی ادارو استادو ته په دې قانون کې زیات اختیارات ورکړي دي. موږ په خبرو اترو باور لرو او د جماعت اسلامی یا نورو سیاسي ګوندونو د اندېښنو د هوارولو لپاره موږ یو کمیټې هم جوړه کړې ده او موږ به دا ستونزې د خبرو اترو د لارې حل کړو او په دغه نوي قانون کې د میئر او بلدیاتی استادو ته ډېر واک ورکړی دی
بنا ہے اس میں جنہوں نے بہت زیادہ اختیارات دیے.
بلخوا پسن اسمبلی کی دا اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف گن او متحدہ قوم مومنٹ کڑو ہم دا نوی بلدیاتی قانون پزد ہم احتجاج کرے او ویلی چھ دا دی قانون دلاندی دا سن حکومت پزانگڑی توگا پا کراچی کی دا بلدیاتی دارو پا گٹا او انتظام پا خپلواکی اخستل غواڑی. خود دا سن حکومت دا اطلاعات وزیر سید غنی او بیا نورو وزیرانو بیا بیا دغا تورونا ردوی او ویلی دی چھ پا کراچی کے بعد پخوانی ولسمشر جنرل پرویز شرف هغه بلدیاتی نظام هیڅ کله هم نافذ نشي چې ځینې ګوندونه پرې ونازول شي. د سن حکومت په دې وروستیو کې په صوبه کې د بلدیاتی نظام په اړه د 2013 کال قانون کې ترمیم کړی او په سن اسمبلی کې منظور کړی دی. د لوکل ګورمنټ ترمیم بل 2021 په نوم په دې بل لمخې د سن حکومت د کراچۍ میټروپولیټن کارپوریشن څخه د 1400 اسپتالونو انتظام بیرته صوبایي حکومت ته سپارل شوی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د بلوچستان پر لویو لارو د خونړۍ او ټرافیکي پیښو لړۍ روانه ده. مرستندوی اداره یو دوه وایي په تېر یوه کال کې یوازې د صوبې پر دوو لویو لارو نږدې 8000 ټرافیکي پیښې شوې وې. د دې ادارې په وینا دا پیښې د 2020 زیږدیز کال پرتله په 2021 کال کې زیاتې شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي او صوبایي حکومتونو پر اعلاناتو سربیره دا سړکونه لا هم یو رویه دي. د ترانسپورټرانو مسافرو په وینا د حادثاتو د دې حادثو یا د دې ټرافیکي پیښو لویه وجه هم دا ده چې ټرافیک زیات او سړکونه واړه دي. د بلوچستان حکومت وایي دوی دې مسلې ته پام کړی دی او ډېر زر به د لارو د دوی رویه کولو چارې پیل شي. بوریوال کاکړ رپورټ راکوي.
د بلوچستان پر لویو لارو کارکوونکي مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وایي په 2018 کال کې له ژوبه تر کوټي او له کوټي تر کراچۍ پر غځېدلې سړک نږدې 8000 د ټریفیک پیښې شوې وې. د یاد ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې په زرګونه کسان ټپي شوي او په سلګونه وژل شوي وو. نوموړي وویل چې په پښتنه سیمه کې تر ټولو خونړی سړک هغه دی چې له ژوبه تر کوټي غځېدلی دی.
چې کومه ژوب ټو کوټا های وی ده په دې باندې په 2021 کې 1900 اکسیډنټ شوی وو او په کوم کې سي 2900 ته نږدې خلک ټپیان سي او اشپر راوی خلکو زبن تر لاسه ور کړی ولی په دې سیمه کې سي د ټولو زیات اکسیډنټونه سي وو هغه د کلاسفلا علاقہ د نسی شاخوا سي کوم ایریا ته په دې کې سي وو په کوم کې سي تقریبا 650 اکسیډنټ په 2021 کې سي وو په هغه کې 19 خلکو زبن تر لاسه ور کړی ولی
سمي رحمان مندوخیل زیاته کړه چې د بلوچستان صوبي بل خنړی سړک هغه دی چې لکوټي څخه په بلوچستان سیمو کې تر کراچۍ تللی دی. د پر هغه سړک په تیر کال کې د سویو ترافیکی پیښو په اړه وویل
د N25 کوم سی کوټا کراچۍ های وی دا په دې کې په 2021 کې 6000 اکسیډنټ رو ټرافیک اکسیډنټ سیول په کوم کې سی دا 8000 نه زیات خلک انجر سیو زخمیان سیول او 155 خلکو ژوند تر لاسه ور کړی ولی
د یادونې وړ ده چې دا شمیره یوازې د صوبی تر ټولو لویو دوو لارو د هغو پیښو دي چې مرستندوی ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر راټول کړی دی. د دې ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل په وینا کې چې هم په 2020 کال کې د 2020 کال پرتله ترافیکی پیښې زیات شوې وي خو مرګونه پکې نسبتا لږ شوي وو. د دې په خبره د دې وجه پر دې لارو د دوی د ادارې بیړنې مرستې دي چې تر ترافیکی پیښو وروسته یې سمدستي خلکو ته رسوي. د بلوچستان پر دې لارو سفر کوونکي ډرایوران مسافر او ترانسپورټران وایي چې د ترافیکی پیښو لوی لامل واړه سړکونه او پر هغوی زیات ټرافیک دی. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې د صوبې ټولې لوی لارې به دوړوي کوي چې هم د ټریفیک رواني چټک سي او هم د حادثو مخه ونیول سي. خو پر حکومتي اعلاناتو سربیره لا هم د لارې هغه سي یو رویه دي چې شاوخوا هر ورځ پرې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 22 مشال راډیو ته ویل چې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډیر زر دوړوي کړي.
دا سیده چې د چمن څخه تر کوټي او کراچۍ د سړک دوړوي کولو د کار پرانیسته وزیر اعظم عمران خان کړی ده او پر دې به ډیر ژر عملی کار پیل سي. د ژوب او کوټي ترمنځ سړک د سی پی ایک برخه هم دی، پر هغه هم کار پیل شوی دی او هغه به هم له ټاکلي طریقه کار سره سم سر ته رسیږي.
سردار عبدالرحمن کیتران وویل د دومره لوی سړکونو دوړوي کول وخت او وسایلو ته اړتیا لري، خو د په وینا د بلوچستان صوبایي حکومت دې کار ته ژمن دی. د ویل لکه څنګه چې له کلاسی پلا څخه پر لورلای تر ډیره غزی خانه غزیدلې سړک تر پخوا پراخ شوی دی، همداسې به د صوبې نورې لارې پراخ کړي. خو په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د بلوچستان صوبایي حکومت یوازې اعلانونه کوي او د صوبې د پرمختګ لپاره عملی کار نه کوي.
د بریوال کاکړ رپورټو د خبرونې د پای شي بي دي لند خبرونه له منور شاور.
د خیبر پختونخوا د بیړنۍ مرستو او د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارو چارواکي وایي د دې صوبې په لاسو ځلو کې بارانونو په تیرو دوه ورځو کې لک تر لګ وټنه وجلي 15 جوبل کړي او یو شمیر کورونو ته زیان اړولې ده. د چارواکو په وینا حکومت به د مرشویتان کورنۍ ته 3 لک روپۍ، جوبل ته 1 لک روپۍ او همداراز د لنګ شوي کور بیا رغونې لپاره متاثرینو ته 1 لک روپۍ ورکوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای له تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه شو چې غوښتنې یې د منلو وړ نه وي. نوموړي په پا اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دغه خبرې د افغانستان د طالبانو د لارې کېدلې. دا د هغې وروسته ده چې اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې له حکومت څخه په دې وروستیو کې د زیاتو شوو بریدونو او چاودنو په اړه وضاحت غوښتی و. جماعت اسلامی وای تر هغه وخت به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیاتی نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون واپس نوی اخیسته. یاد ګوند له تیرو درشتو ورځو راهیسې د سند اسمبلی مخې ته دغه بدلون ضد احتجاج کوي او وایي چې په دې کې د بلدیاتی استازو واک کم کړل شوی. خو صوبایي حکومت وایي دا د بلدیاتی نظام قانون بدلول د ولس د ګټې لپاره یې کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو وفد په ورځني سفر ناروې ته تللی. نوموړي
وېدی دی چې د نړۍ د بیلابیلو هوادونو له چارواکو سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري حالت خبرې وکړي. دا راز د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وېدی د طالبانو پلاوی ته یې د سفر لپاره بلنه ورکړي چې پکې به په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي خبرې اترې کیږي. د امریکا سمندري ځواک نن ویل د امان په خلیج کې د ایران اتلونکو بیړۍ نیولې چې پکې هغه کیمیاوي سربار و چې چونکې مواد ترې جوړیږي. امریکا او سعودي عرب له ډېر وخت راهیسې په ایران تور لګوي چې حوثي اغیانو ته پوځي سامان ورکوي، خو تهران د حوثیانو د پوځي او مالی ملاتړ تورونه ردوي.
د خبرونو لدیلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون باچا، منور شاو، زموږ ټکنیکی ټیم د مشال رادیو ل استودیو اوس اجازه ترنغواړو. د خدای په امان.